وخت په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ په ننني برید کې پر څلورو برید کوونکو سربیره د دې تلویزیون څلور کارکوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګې مشر هم پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال له ترکانو سره په شخړو کې وژل شوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی ته مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار والی وای په جلال آباد شهر کې د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ نننی برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون لس تنه وژل شوی دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په هغه وخت کې د جمعې ورځ په ولسمشر انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای مسکو چمتو دی چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسي د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د خبرو ریکارډ وړاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار والی وای په جلال آباد شهر کې د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ نننی برید کې د څلورو برید کوونکو په ګډون لس تنه وژل شوی دي. ګلاب منګل نن په یوې خبري غونډه کې خبري اعلانو ته وویل چې د دې تلویزیون څلور کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیر وژل شوی دي. برید کوونکو نن سهار د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ برید وکړ او له افغان ځواکونو سره یې جګړې درې ساعته دوام وکړ. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د هلمند ځای چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه درېیمې امنیتي حوزې ته نږدې په نادلي ولسوالۍ کې د طالبانو د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم بولی دي. دا بریدونه د نادلي د ګروپ شش په نوم سیمه کې سوي چې ویل کېږي د ملي اردو او پولیسو څو پوستې د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغلي، خو بېرته ترې ونیول سوې. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي په دې جګړه کې وسلوالو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي.
خاص کې تاسو رسیدلی صحیح ته چې وضعیت تحت پوشش نیولای دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي چې تر دې دمه پورې کوم معلومات تر رسول الله سره رسیدلی. ګڼ شمېر سوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد د درې نفرو د افغان کتابو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د هلمند ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې د نادلي او ګرمسیر ولسوالیو په وروستیو جګړو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو د حواله لارې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ترکیې په استانبول ښار کې د ترکانو او کډوالو ترمنځ په وروستۍ شخړه کې په ډېر شمېر افغانان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
آمار و ارقامی که در رسانه‌های اجتماعی عمدتاً فیسبوک
نشر دی وی کومیش میری چې په ټولنیزو شبکو په ځنګړي ډول فیسبوک کې خبرې شوی چې غنی په وژل سو او ټپیانو کې ټول افغانان دي، دقیقاً د هیڅ رسمي سرچینې لخوا نه دی تایید شوی.
حتی متنای رسمی نداره، از طرف هیچ مرجع رسمی تایید نشده.
د ځینو راپورونو له مخې د ترکیه په استانبول ښار کې د دوشنبه په ورځ د دوو کډوالو ترمنځ په نښته کې د یو ترک وګړي د وژل کېدو وروسته د سیمې د اوسیدونکو او کډوالو ترمنځ شخړه شوه او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپره شوي چې ګڼې ډېری وژل شوي افغانان دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی. خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په هغه وخت کې د جمعې د ورځې په ولسمشر انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ژغ کړی دی. خامنئي نن ویلي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د هغه څه اغیز کمولی سي چې د کاندیدانو ترمنځ په ټلویزیوني مناظرو کې نامناسب خصومتونه وبلل. خامنئي په تهران کې خلکو ته د یوې وینا پر مهال وویل. په بخښنې سره چې د بل ژغتر تخپور سو د ایران ستر مذهبي مشر دغه راز په رای ورکوونکو ژغ کړی چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیلو ته چې په مقرر ډول د ایران د سختدریځ محافظه کار مشر لخوا پرې سخت انتقادونه کېږي یو پیغام ورسوي. د مې د 19 نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني د دوهمې دورې مشري لپاره ولاړ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو چمتو دی چې په سپینې ماڼۍ کې د هغې لیدنې په اړه اسناد وړاندې کړي شي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکښې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پټې استخباراتي معلومات شریک کړي دي. پوتین دا څرګندونې د مې پر 18مه یعنې نن د روسیې په سوچي ښار کې د ایټالیا له صدراعظم سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وکړې. پوتین وویل که چیرې د امریکا اداره غواړي او ممکن یې بولي، موږ چمتو یو چې د لاوروف او ټرمپ ترمنځ د خبرو ریکارډ وړاندې کړو. د کرملن یو لوړپوړي متحد وروسته وویل چې پوتین د لیکلي ریکارډ یا سند په اړه خبرې کړې، نه غږیز سند. د امریکا رسنیو د مې پر 15مه د نوم نه ښودلو په شرط د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې ګواکې ولسمشر ټرمپ ځینې په لوړه کچه پټ استخباراتي معلومات په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي دي. دغو دوو مشرانو د مې پر 15مه نیټه سره ولیدل. ټاکل شوی د اروپایي پارلمان او اروپایي شورا استازي په ستراتسبرګ کې هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې یې د اوکراین وګړو ته د ویزې اسانتیاوې رسمي کېږي. دا بهیر د ډېر مودې لپاره ځنډېدلی و. دا سند به نن لاسلیک سي او د جون میاشتې له 11مې نېټې به عملي سي. د اوکراین هغه وګړي چې بایومتریک یا برېښنایي پاسپورټونه لري کولی سي د بریتانیا او ایرلند پرته د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د نوي ورځو لپاره ولاړ سي. او د مایکروسافټ شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته وکړي. د اعلان پرون داسې مهال سوی چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپله بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب سو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډېرې بودیجې ترلاسه کولو هڅې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په نننی برید کې په 4 وسله والو سربېره د ټلویزیون 4 کارکوونکي او 2 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون چارواکي بیا وایي چې د نننۍ پیښې په اړه دا چې د ټلویزیون څومره کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې، د ننګرهار چارواکو او امنیتي مسؤلینو له دوی سره همکاري نه ده کړې.
دقیق ارقامی تروسه موږ ته نه ده رسېدلې. هیله من یو چې زموږ هیات چې ورغلی ده دقیق ارقام موږ ته هغوی راکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي په ترکیه کې شاوخوا 10 افغان کډوال له ترکانو سره په شخړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو کې د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. نو دلته خبره به کوو. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ نننۍ ډله ییز برید چې 4 تنو بریدګرو کړی و، د 4 واړو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. په دې برید کې 12 تنه عام وګړي هم ټپیان شوي دي. دغه راز 6 تنه وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې 4 تنه د دې ټلویزیون کارکوونکي او 2 پولیس په متقابلو اندازو کې وژل شول او دغه راز وطن پولیس هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار والی د دغه برید له پای ته رسیدو وروسته خبریالان ولایت مقام ته ورغوښتي وو. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار هم ورغلی وو او د ګلاب منګل د نننیو څرګندونو د دغه برید په اړه د څرګندونو نور جزئیات راکوي.
والی محمد غلام منګل وویل دغه جګړې 3 ساعته دوام وکړ چې په پایله کې د ملي راډیو تلویزیون 4 تنه کارکوونکي او 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او دا رنګ 2 امنیتي سرتیري او 12 تنه عام خلک زخمیان شوي دي.
جمن 4 وړل بریدګر په دغه جګړه کې وژل شول. زمونږ د تلفاتو شمیره هم متاسفانه 4 تنه ملکی چې دغه کې 2 کسه زمونږ د راډیو تلویزیون کارکوونکي او یو زمون که ډریور دی اندغه اداره ډریور او یو هم چوکیدار او دوه کسه پولیسان چې یو په اول سر کې شهید شو او یو وروسته شهید شو.
که څه هم چارواکي وایي چې جګړې درې ساعته دوام وکړ، خو تر دریو بجو پورې د تلویزیون په ودانۍ کې ډزې روانې وي، او د دې ادارې ځینې کارکوونکي د جګړې په پیل کې په شاتنۍ دروازه وتلي وو، خو څلور تنه د جګړې تر پایه په اتاقونو کې بند پاتې وو. دغه کارکوونکي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته له ودانۍ روغ راویستل شوي، د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
دا غړ زوړو چې وشو نور زنده اتاق نه ونوته، نور خپل انډیوالان باندې پوه نه شو چې څوک پاتې ده، څوک پاتې نه ده، څوک تښتېدلی ده. خو دومره خبر شوم چې زما هغه کشر لګېدلی
په اول سر کې مهمه دوه کسان ولیده، چې یو کس ننوته مخکې راغی او بل کس ورپسې و. دغه دوم کس چې مړی لکه چې دروازې کې پروت و، موږ د لرې نه بیا وروسته ولیده، نور نه پوهېږم چې هغې پسې څومره کسان و. خو اول سړي سره کلشنکوف
په دې جګړه کې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح زمری هم برخه لرله. نوموړي وویل دوی تل خپلو امنیتي سرتیرو سره اوږه په اوږه جنګېږي.
مکتوب راغی چې وضعیت خراب ده، د هریا په حساب باندې متاسفانه دا یو عسکر زموږ دوه عسکر درلو، یو څلور ساعته یو پیری، یو څلور ساعته.
د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي وایي دوی ته امنیتي ځواکونو له وړاندې نه راپور هم ورکړی و چې پر دوی د برید پلان دی، خو په خبره یې بیا هم ورته جدي تدابیر نه ونیول شوي.
موږ په هر وخت زمان کې د خپل امنیتي او دفاعي او تشویق قواو تر څنګ اوږه په اوږه ودرېږو، او دا زموږ دا مکلفیت دی چې موږ د خپل نظام د بقا او د تقویت لپاره او د خپل د قواو د ملاتړ لپاره هڅه
کوو. د ننګرهار ولایتي چارواکي دا مني چې دوی ته د ملي تلویزیون او یو شمېر نورو ادارو په اړه راپورونه رسېدلي وو چې داعش وسلوال پر یادو ځایونو د برید پلان لري، خو په وینا یې په همدې خاطر د خر په څلورو واړو دروازو کې جدي تدابیر نیولي وو.
د افغانستان ملي راډیو تلویزیون وای په ننګرهار کې د دوی پر ریاست په وسلوال برید کې د دوی کارکوونکو ته تلفات اوختي، خو د دقیق شمیرې په اړه سیمه ییز چارواکو تر دا مخکې دوی ته کره او سم معلومات نه دي ورکړي. د ملي راډیو تلویزیون عمومي ریاست مرستیال محمد عیسی آریا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي راډیو تلویزیون یو پلاوی د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته استول شوی دی. دغه راز له دې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو له رسنیو سره د نننی برید په اړه په خپل وخت معلومات نه وو شریک کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د عمومي ریاست له مرستیال محمد عیسی آریا سره د نننی برید په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي. ښاغلی اوریا، د مرکې په پیل کې وایي:
اول سر کې ټول هغه شهیدانو ته درود استوم او زخمیانو ته عاجل شفا له الله جل جلاله در مرسته ورته غواړم. متاسفانه چې نن په جلال آباد کې په ملي راډیو تلویزیون باندې یو تروریستي حمله وشوه چې تر اوسه پورې هم متاسفانه دغه داسې دقیق ارقام د تلفاتو او د خسارات چې وارد شوی ده ملي راډیو تلویزیون ته زموږ کلاس کې نه ده رسېدلی. ګرچه موږ یو استرادي جلسه هم درلوده د تلویزیون کې د رهبري هیئت له طرفه، او یو حیات هم تکړه ده، تر اوسه متاسفانه هغوی هم د حادثې محل ته نه دي رسېدلی.
بله، آریا صاحب، ویل کېږي چې په دغه برید کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي هم وژل شوي، لومړني معلومات څخه
سره باید ووایم چې تر څو چې موږ راپورونه هم اخیستي دي د خپل همکارانو نه، څوک نه پوهېږي دننه ته، او د نورو کسانو نه چې موږ معلومات غوښتي ده، د والي له ویان سره، قومانداني امنیه له ویان سره، د نور همکارانو چې موږ سره ارتباط لري، کوم احصایي ارقامې چې هغوی راکړي ده متفاوت ده.
بله،
متاسفانه چې په دغه پیښه کې مرغوب لشته، خساره ډېر وره شوې ده، اما دقیق ارقامې تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. هیله من یو چې زموږ هیئت چې ورغلی ده دقیق ارقام موږ ته هغوی راکړي.
بله آریا صاحب، ویل کېږي چې یو شمېر کارکوونکي چې دغه ودانۍ نه وتی دي، خبریالان ته هلته ویلي دي چې مخکې تر مخکې دغه ادارې ته خبر ورکړل شوی و چې برید به کېږي. آیا په دې اړه مرکزي دفتر ته څه راپورونه را رسېدلي ول؟
هغوی ته داسې راپورونه رسېدلي، موږ سره نه شریکه کړی.
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي ریاست مرستیال محمد عیسی آریاو چې په جلال آباد کې د ملي رادیو تلویزیون پر ودانه د نننی بریت پاړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو اورید ښاغلی ایس آریا وایي چې د نننی بریت پاړه سیمه ییزو چارواکو او د غرض امنیتي مسؤلینو ورسره په خپل وخت معلومات نه دي شریک کړي او دوی تر دا مخکې نه پوهېدل چې په دې بریت کې د دوی څو تنه کارکوونکي وژل شوي. لکه څنګه چې مخکې مو د ننګرهار د والي ګلاب منګل څرګندونې واورېدې، ښاغلی منګل وویل چې په دې بریت کې د ملي راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي وژل شوي، د غرض دوه د پولیسو افسران دي او په بریت کې څلور تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. داعش هم په ننګرهار کې ډېره فعاله ده. دغه ډله چې په ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې فعاله ده، د اماق په نوم په خپلې خبري آژانس کې د یو بیان په خپرولو سره دغه مسؤلیت اخیستی. وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته ویلي چې دا د دوی کار نه دی. په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ د نننی بریت په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورید څلور تنه د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي هم وژل شوي دي. تیر 2014 میلادي کال هم افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی کال و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې ویلي چې په دې کال کې لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټه وایي په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی خونړی هیواد دی. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په کابل کې بیا د کابل امنیه قومندانۍ وایي هغه خصوصي ښوونځی چې څه موده وړاندې د کابل پولیسو ترې ګڼې وسلې او مهمات ترلاسه کړل د رئیس خدایداد د زوی دی. رئیس خدایداد چې د یوې بدماش ډلې مشر و، څه باندې 2 کاله مخکې د انسان تښتونې او نورو جرمونو په خاطر اعدام شو. د کابل امنیه قومندان حسن شاه فروغ نن په یوې خبري غونډه کې یو شمېر خبریالان ورغوښتي وو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم ورغلی وو.
زه همدا اوس د کابل په امنیه قومندانۍ کې یم. کابل امنیه قومندانۍ نن خبریالان د دې لپاره رابللي چې څه موده وړاندې چې په یو خصوصي مکتب کې یو تعداد وسلې نیول شوې وي، په هغې اړه خپل وروستي جزئیات له دوی سره شریک کړي. د کابل امنیه قومندان حسن شاه فیروغ وایي چې د ښوونځی د رئیس خدایداد د زوی و. رئیس خدایداد څه موده وړاندې د افغان حکومت له لوري په اعدام محکوم شو.
نواب خان تنهی ولد زمان خان پسر رئیس خدایداد که قبلا به اتهام جرایم اختطاف و سایر اعمال را که از پیش سرزده بود و مطابق قانون مجازات شد پسر از او است.
وړاندې داسې ریپورټونه ورکړل شوي وو چې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند د جابر بن حیان په نوم هغه خصوصي ښوونځی چې وسلې او مهمات ترې ترلاسه شوي وي د ولسي جرګې د یو پخواني غړي وو، خو له څېړنو وروسته د قضیې بل اړخ روښانه شو. د یاد خصوصي ښوونځي مدیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلې له ښوونځي څخه نه بلکې د څنګ له ودانۍ څخه یې ترلاسه شوي دي، کومه ادعا چې پولیس یې بې بنسټه بولي. هیڅ
تړاو سره موږ نه درلود، ځکه دا ښوونځی مؤسس د 15 کاله کېږي. بلکه زه دا موږ سخت کالې دا اوس 2 میاشتې کېږي دې انګړ ته راوختي یو او د انګړ د پورې مربوط کېږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا په دغه ښار کې د مافیایي ډلو له موجودیت او فعالیت څخه اندېښمن دي.
نوم یې عبدالرحیم. په حقیقت کې خبرې چې موږ په ظاهره باندې وینو ډېر حالات بدتره حالاتو ته روان دي.
محمد ایوب تغله ډېر دی، هغه د امنیت صحیح نشته دی. دا زموږ ستاسو ولایت دی، نه نه عمل پکې نشته دی، یوازې خبرې کوي.
د کابل د ښار د 2 تنو نظریات مو واورېدل، خو د کابل امنیه قومندان بیا ګیله کوي چې په ځینو مواردو کې په خپله په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له مجرمینو ملاتړ کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل ښار.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 2 تر 5 بجو خپریږي.
د د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د هغو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې وایي په ترکیه کې له لسو ډېر افغان کډوال له ترکانو سره په وروستۍ شخړه کې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه په دې اړه په ترکیه کې د وروستۍ شخړې او دا چې څومره افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي دوی ته راپورونه نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې چې افغانستان د مشرانو جرګې د مشر د وروستیو څرګندونو او په دې اړه په مشرانو جرګه کې د ننني بحث نور جزئیات درواورو، زما همکار ملالای بشیر دلته په استډیو کې راسره ده او د دغې پیښې په اړه په ترکیه کې له یو شمېر کسانو سره خبرې کړي دي او نور جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
مننه نوري صاحب. اورو چې له دوه ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې ادعا کوي په ترکیه کې د پناه غوښتونکو او ځایي خلکو ترمنځ په استانبول کې نښتې رامنځته سوې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي. په استانبول کې د افغانستان کونسل عبدالملک قریشي د چهارشنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا پیښه په ټولنیزو رسنیو کې په ناسمه توګه خپره سوې ده. دی داسې وایي: قضیه داسته چې د یک شنبې په ماښام یولس بجې د ځوانانو یوه ډله چې پکښې افغانان، پاکستانیان او سوریان شامل وو د نشې په حال کې راځي او هلته ښځې ځوروي. په دې حال کې ځایي خلک په ځانګړې توګه ځوانان له ښځو سره د مرستې په هدف راځي، خو دغه ډله کسان له ځانه دفاع کوي او په دې حال کې له بده مرغه نښته پیلېږي. په نتیجه کې یو کورد ترکی وژل سوی، خو پولیس راغلی او ښکېل کسان یې نیولي دي. شاغلی قریشی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات اوس هم روان دي. دی وایي چې د ترکیه ځایي چارواکو ورته ویلي چې په ټپي سوي کې یو کس افغان دی چې له درملنې وروسته له روغتون رخصت شوی دی. دی زیاتوي چې په دغه سیمه کې چې سلطان غازی نومیږي ډیری بهرنیان لکه پاکستانیان، افغانان او سوریان اوسي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې بیا راغلي چې له دغې قضیې سره په تړاو تر اوسه 300 سوریان او 200 پاکستانیان نیول سوي دي او همداراز ډیر شکست افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل د پولیسو لخوا نیول سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپرو سویو ویډیوګانو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې په یوه خونه کې ناست یا وایي له بیرې د باندې نسي وتلی ځکه ترکان ورباندې حمله کوي. پر فیسبوک په خپرو سویو ویډیوګانو کې په یوه کې یو کس چې له 15 نورو کسانو سره په یوه خونه کې ناست دی وایي په ترکیه کې دی او داسې ادعا کوي:
زمون د کور دروازې چې کومې دي بندې دي، مونږ د دوکانونو له شلټرې ورته ایسو دام راکته کړي دي، مونږ دننه په کور کې یو، مونږ سره سخت ظلم روان دی. که مونږ بیرون گیر کې مونږ وهي په چړو باندې، بلکې وی وه د پرون رئیس داس و ماتم نفر ده چې په چړو سره وشکول.
ترکی ورځپاڼه حریت ډیلی نیوز دوشنبه په ورځ راپور خپور کړی دی چې وایي د استانبول په فاتح ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ یو ډله کسانو پر یو افغان پناه غوښتونکي هغه مهال حمله وکړه چې د یو ورځ مخکې وژل سوي کس په جنازه کې ګډون کاوه. راپور زیاتوي چې وضعیت څخه کړکېچن سو چې د یکشنبه په ورځ د رمضان شاهین په نوم یو 24 کلن ځایي کس د ځایي خلکو او پناه غوښتونکو ترمنځ په نښته کې ټپي او وروسته په روغتون کې مړ سو. پولیس ساحې ته ورسېدل او د خلکو د تیت کولو هڅې وکړې. راپور زیاتوي چې د جنازې په ورځ په یوه ډله کسانو پر یو افغان حمله وکړه چې اقمص الدین جومات ته نږدې په کوڅه کې روان و او ټپي سو. په ترکیه کې میشتې خپلواکې خبریالې او د تریاقو ناوې کتاب لیکوالي فریبانه وال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ترکیه کې اوسېدونکي ډیری هغه افغانان چې غیر قانوني دي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي، خو په ترکیه کې بند پاته دي. په دغو کسانو کې ښکېل دي. دا وایي دغه افغانان په ترکیه کې لګان شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د دې په وینا افغانانو ته د ترکانو په پرتله کم مزد ورکول کیږي. په ډیری مواردو کې په یوه خونه کې تر 15 زیات کسان اوسي او د اوبو په شمول د ژوند اسانتیاوي نه لري. میرمن نوا وایي: دا وایي په ترکیه کې د افغانانو ټولنه نسته. دوی د یو بل لپاره څه نسي کولای ځکه توان یې نه لري. هغه افغانان چې پیسې لري تر یوه بریده مرسته کوي، خو ډیری کسان دلته غیر قانوني دي او څوک ورسره مرسته نسي کولای. د پناه غوښتنه یې نه ده کړې او له ملګرو ملتونو سره هم نه دي ثبت شوي. دا وایي پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې هغه ویډیو چې یو کس ښکاري بل په چاړه وژني. د راپورونو له مخې احتمالا کورد ترکی و. ویل کېږي قضیه د غلا وه، خو د شاهین خپلوانو حریت ورځپاڼې ته ویلي چې د غوښتل له یوې ډلې کسانو څخه یوه ښځه وژغوري.
منلی بشیر، له تاسو نه یوه دنیا مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د ټولنیزو رسنیو له لارې د دغې شخړې په اړه ډېر راپورونه او دغه راز عکسونه خپاره شوي. ویل کېږي چې په دغه نښته کې له لسو ډېر افغان کډوال وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او له حکومت وغوښتل چې د ترکیې له حکومت سره په دې اړه دغه قضیه جدي وڅېړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه په ترکیه کې د افغان مهاجرینو او ترکانو ترمنځ په شخړو کې د افغانانو د وژلو د دقیق ارقام په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ترکیه کې د افغانستان سفارت ته د دنده سپارل شوې چې دغه موضوع وڅېړي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیسی نور جزئیات را اوروي.
په ترکیه کې له ترکانو سره د افغان کډوالو فزیکی شخړې په کابل کې خبرګونونه راپارولې دي. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ټولنیزو رسنیو له ترکیې څخه د ترلاسه شویو اړیکو پر بنسټ له ترکانو سره د افغان کډوالو په نښتو کې له 200 تر 1500 کسان وژل شوي دي. دی وی تر 1500 پورې کسان شهیدان کړي او خایل دې هم پیښه جدي وي. کوم تماسونه چې نیول شوي وایي لا هم ټپیان پخونو کېشته. له بده مرغه ډیره بده پیښه وه. که د افغانستان خلک د غریبۍ لپاره د نړۍ هر ځای ته ځي نو مسونه نه دي. په ځینو رسنیو کې د خپرو شوو راپورونو له مخې د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د ترکیې د استانبول ښار د غازی عثمان په سیمه کې له ترکانو سره د افغان پناه غوښتونکو فزیکي شخړو دواړو خواو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکیې د مهاجرت د ادارې د راپور له مخې چې په ترکیه کې د افغان سفارت لخوا خپور شوی د افغانانو او ترکانو ترمنځ په نښتو کې یو افغان وژل شوی دی. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې د یادې قضیې په اړه تر دې دمه د ترکیې پولیسو 300 سوریایي وګړي، 200 پاکستانیان او 100 افغانان نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې هغه انځورونه او ویډیوګانې چې د افغانانو او ترکانو د نښتو په اړه خبرې شوي نه تاییدوي. د دغه وزارت وایي چې مستخنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جګړه لومړی د کډوالو ترمنځ شوی چې لا یې هم هویت نه دی معلوم، خو ترکیه وګړی د منځګړیتوب پر مهال وژل شوی دی. ښاغلی مستخنی دغه پیښه جنایي ګڼي او وایي چې په استانبول کې د افغان قونسلۍ د معلوماتو له مخې ګمان نه کیږي چې په دغه پیښه کې د افغانانو ته زیان رسیدلی وي.
ګمان نه میره کې تعداد زیادی از افغان ها
دی وی ګومان نه کیږي چې په دغه پیښه کې افغانانو ته زیان رسیدلی وي، ځکه په کومه سیمه کې چې شخړه شوی هلته زیات افغانان نه وسیږي. د سیمې نوم غازی عثمان دی او تر ډیره پکې د سوریې، پاکستان او نورو هیوادونو کډوال وسیږي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا په دې اړه متفاوت نظر لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې شخړه د افغان او د سوریې کډوالو ترمنځ شوې او ترکیه وګړی د منځګړیتوب پر مهال وژل شوی دی. د نوموړي په خبره له هغې وروسته د سیمې خلکو د غچ اخیستلو په هدف پر افغان او سوری کډوالو حمله کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په استانبول کې افغان قونسلګری او په ترکیه کې د افغانستان سفارت دنده سپارل شوی چې د قضیه په جدي توګه وڅېړي او که چیرته په دې پیښه کې افغانانو ته زیان رسیدلی وي سفارت به یې عاملینو ته د سزا غوښتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بل سبا د جمعې په ورځ د افغانستان په ګاونډ ایران کې د ولسمشری انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د ولسمشری د په انتخاباتو کې د کاندیدانو ترمنځ لفظي لانجې بې معنا بللي او ویلي دي چې په انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون سره به دغو لانجو ته د پای ټکی کیښودل شي. نور تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې اوري.
د ایران د انتخاباتو مخالفو کاندیدانو په مناظرو او ویناو کې پر یو بل د اداري فساد تورونه پورې کړي دي او دغه کمپاین د ایران د تیرو 40 کلونو په اوږدو کې تر ټولو ډیر لښخړو ډک بلل سوی دی. د دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې وویل
بحث ها او حرفای انتخاباتي
د ټاکنو په بحث کې ځینې داسې خبرې وسوي چې د ایران ملت ته بې معنا وي، خو په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به دا هر څه له منځه یوسي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی غواړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سي. دی 18 کلن دی. محافظه کار مخالفین یوایی دی د اقتصاد په شکولو کې پاته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اقتصاد له لسیزو راهیسې د نړیوالو بندیزونو له کبله تر فشار لاندې دی، که څه هم یو شمیر بندیزونه وروسته له هغه لیرې سول چې روحانی له نړیوالو سره اټومي موافقه وکړه. د روحانی تر ټولو لوی سیاسي مخالف 55 کلن محافظه کار مذهبي مشر ابراهیم رئیسی دی چې وایي ایران بهرنیو مرستو ته اړتیا نه لري او د 1990 کال د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ژوندي کولو ژمنې کوي. په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو وروسته ایران له ناکرارۍ سره مخامخ سو، چیرته چې سیاسي لاریونونه کمساري وو. لاریونونو امنیتي ځپنې ته د پای ټکی کښېښود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران په ټولو مسایلو کې د اخیری پریکړې حق لري او کدی مرسي ولسمشر د راتلونکي مذهبي مشر په ټاکلو کې مهم رول لري. خامنه‌ای په 1980 لسیزه کې هغه مهال ولسمشر و چې د ایران د اسلامي انقلاب طرح او د هغه وخت مذهبي مشر آیت الله خمینی مړ سو. خامنه‌ای د شورای نگهبان لخوا د ایران مذهبي مشر وټاکل سو.
د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې ټاکل شوی د بل سبا د جمعې په ورځ ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو چې دوه تنه یې د نورو په ګټه تیر شوي او انتخابات د څلورو تنو ترمنځ ترسره کیږي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زما همکار سید سمی عباس بله دری خبري مجله مخته وړي چې همدا شیبه ستوډیو ته راغی. په خبرونو کې هم زما بل همکار احمد جعفر احمدی ور سره مرسته کوي. خبرونه ته خیر اغلاس.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار. ولسی جرگه از احزاب سیاسی کشور میخواهد مشترکاً یک راه حل برای مشکلات افغانستان پیدا کنند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
در حمله امروز در ولایت ننگرهار 10 تن به شمول تمامی 4 مهاجم کشته شدند. نیروهای افغان چندین پوسته را از طالبان در هلمند پس گرفتند و رهبر مذهبی ایران خوان مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. سلام، خوش آمدید. والی ننگرهار میگوید در حمله امروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد 10 تن به شمول تمامی 4 مهاجم کشته شدند. محمد گلاب منگل در یک نشست خبری به خبرنگاران در این مورد بیشتر گفت.
زمان تلفات و شمیره هم متاسفانه 4 تنه ملکی چه پیغه که 2 کسه زمان در رادیو تلویزیون کارکون که او یو زمون که دریور دیم دغه اداره دریور او یو هم چوکیدار او 2 کسه پولیسان چې یو په ول سر کې شهید شو او یو وروسته شهید شو.
مهاجمان 10 صبح امروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار هجوم بردند و سپس با نیروهای افغان درگیر شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مقام‌های ولایت هلمند می‌گویند چند پسته اردو و پلیس ملی از شورشیان طالبان پس گرفته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که طالبان این پسته‌ها را در ولسوالی نادعلی دیشب برای مدت کوتاه تصرف کرده بودند. آقای زواک افزود که در جریان این درگیری با شورشیان تلفات سنگین رسیده اما او شمار دقیق کشته شدگان را مشخص نساخت. جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه میگوید در جریان برخورد فیزیکی اخیر در منطقه سلطان غازی این شهر فقط 1 افغان زخمی شده است. عبدالملک قریشی امروز در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد که در این رویداد چندین افغان کشته و زخمی شدند.
یک شنبه 11 بجه شب یک گروپ از جوانا که در او اکثرشان خارجی هستند که مشتمل افغانا و پاکستانیا و سوریایی هستند، در حالت نشه می آیند و در اوج اذیت و آزار خانم‌ها یا دخترها دست می دادند.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رهبر مذهبی ایران خواهان مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. آیت الله علی خامنه‌ای امروز افزود مشارکت گسترده مردم در این انتخابات تأثیر آن چرا او بداندیشی ناشایسته در جریان مناظره های تلویزیونی نامزدان انتخابات خواند کاهش می دهد.
بحث ها و حرف های انتخاباتی گاهی حرف های زده شد که شایسته ملت بزرگ ایران نبود.
انتخابات ریاست جمهوری ایران به روز جمعه برگزار می شود. رئیس جمهور روسیه می گوید مسکو آماده است تا نسخه جریان یک ملاقات در قصر سفید را که در آن بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطلاعات سیری را با وزیر خارجه روسیه شریک ساخته فراهم سازد. ولادیمیر پوتین امروز در یک نشست خبری در این مورد بیشتر گفت. ما آماده هستیم تا نسخه از ملاقات لاوروف با ترامپ را به مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا فراهم بسازیم. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌هایی که نام‌هایشان افشا نشده به روز دوشنبه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطلاعات بسیار سری را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در میان گذاشته که شاید منابع استخباراتی آمریکا را دچار خطر سازد. و شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. این اعلام دیروز مایکروسافت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا بودجه‌اش برای سازمان ملل متحد را کاهش می‌دهد. این اقدام سبب شده تا اداره‌های این سازمان برای به دست آوردن بودجه بیشتر از شرکت‌ها تلاش کنند. تقریبا تمامی بودجه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در گذشته از طریق حکومت‌ها تأمین می‌شد. زید رعد حسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است آرزو دارد تا این آغاز یک چیز بزرگتر باشد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. گزارش در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد که به پایان رسید. وزارت اطلاعات و فرهنگ این حمله را حمله بر آزادی رسانه ها و مطبوعات خوانده محکوم می کند. دیدبان رسانه های آزاد نتایج رسیدگی به قضایای خشونت علیه ژورنالیستان را قناعت بخش نمی داند. یک عضو این نهاد می گوید
می تانه نشان بده که چقدر با این موارد حکومت افغانستان هم وزارت داخله و هم سارنوالی به دیده کم می نگرند.
ولسی جرگه از احزاب سیاسی کشور خواسته است که مشترکاً برای پیدا کردن رای حل به مشکلات این کشور تلاش کنند. یک عضو ولسی جرگه گفت
ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب باید کاری خود داشته باشند.
رئیس مشنان جرگه از حکومت ترکیه خواسته است که در مورد برخورد بین افغانها و ترکها که در استانبول رخ داد تحقیقات نماید. در این مورد مصاحبه هم داریم با جنرال کنسول افغانستان در استانبول. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حمله شورشیان مسلح در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 6 تن به شمول 4 فرد ملکی کشته شدند. شمار از شورشیان مسلح پیش از ظهر امروز چهارشنبه بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار حمله کردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است. ستار فروخ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار با
با کشته شدن مهاجمین مسلح به پایان رسید. مقامات گفتند که در این حمله در شهر جلال آباد 4 کارمند رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار و 2 پلیس نیز کشته شدند. به گفته مقامات یک مهاجم مسلح در آغاز خود را انفجار داده و 3 حمله کننده دیگر سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. محمد گلاب منگل والی ننگرهار به خبرنگاران گفت که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی 3 ساعت طول کشید. آقای منگل در مورد تلفات این رویداد گفت:
جمن سرور ولا بدګر په دغه جګړه کې هو وجل شو. زمونږ تلفات او شمیره هم متاسفانه سرور تنه ملکی چې دغه کې دوه کسان زمونږ د رادیو تلویزیون کارکونکي او یو زمونږ ډریور د همدغه ادارې ډریور او یو هم چوکیدار او دوه کسان پولیسان چې یو په ول سر کې شهید شو او یو وروسته شهید شو.
این حمله پیش از چاشت امروز صورت گرفت. پدر سهرگل امیرزی همکار رادیو آزادی در کابل نیز شامل کشته شده ها است. او در رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار کار میکرد. به اساس گزارش ها تعدادی از کارمندان رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار در آغاز حمله موفق به فرار از محل کارشان شدند، اما شماری از آنها در آنجا گیر مانده بودند. 2 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار چشم دیدشان را از این حادثه این گونه قصه کردند:
دا خلاص ورنځ یو شو نور زنده و تاخنه و نه وته نور خپل اندوالان باندې پوه نشو چې څوک پاتنه ده تخته ده لاسه
پاول سر کې مهمه دوه کسانو لیدل چې یو کس نه نه وته مخ کې راغې او بل کس ورپسې اول سړی سره کلاشنکوف.
داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله تروریستی بالای ساختمان رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار را محکوم کرده و این حمله را دشمنی با آزادی بیان خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی گفته شده است که تروریستان با حمله بر نهادها و دستاندرکاران رسانه‌ای میخواهند که صدای رسای آنان را خاموش سازند که همواره برای بیان حقایق تلاش میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که حکومت به منظور حمایت از آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران تدابیر بیشتر امنیتی را اتخاذ خواهد کرد.
تشکر ستاره فروغ. رادیو تلویزیون ملی افغانستان هم تلفات ناشی از حمله تروریستی امروز در ننگرهار را تایید کرده. محمد عیسی آریا معاون ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هیئت برای بررسی این رویداد به ننگرهار اعزام شده است. در این زمینه تمیم مهگر با آقای آریا مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که این حمله را چگونه بررسی میکند.
واقعا یک حمله کاملا تروریستی است، از نظر ما کاملا مردود است و ما در جلسه رهبری که امروز بعد از دریافت خبر نابهنگام داشتیم عمل تقبیه و محکوم کردیم. به همین سلسله ما یک حیاتی را توظیف کردیم به منظور تثبیت خسارات و غمشریکی با قربانی های حادثه به جلال آباد توظیف شدن. حمله کردن در یک رسانه ملی که در کل وظیفه اطلاع رسانی را بر مردم افغانستان داره و هم متعلق به مردم افغانستان است، یک عمل ناجوانمردانه و یک عمل تروریستی و غیر پذیرش قابل پذیرش بر ما است. ما جدن این حمله را محکوم میکنیم.
گفتم میتونین تا به حال چقدر فرد زخمی و یا کشته دادین شما؟
متاسفانه که از همون آغاز حملات تا حال تماسایی که ما داریم ارقام دقیق و درستی را نتونستیم دریافت کنیم، به دلیلی که همکارای ما در همون اولین حمله بر تلویزیون ملی متوقف شدن. یک تعداد محدودشان اگر مشغول انجام وظیفه بودن اونا گیر ماندن. طبعا خسارات مالی و جانی به بار آمده. ما به می منظور هیئتی را از کابل توظیف کردیم و متاسفانه اونا هم تا هنوز به محل حادثه نتونستن برسن.
برخی از کارمندای رادیو تلویزیون شما که از تعمیر بیرون شده بودند در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته بودند که رادیو تلویزیون ملی چند روز قبل اطلاعیه به دست آورده بود که هم حمله صورت میگیره. آیا شما هم در این مورد با خبر بودید؟
اگر اطلاعیه بر کارمندای ما یا بر مسئولین رادیو ولایت ننگرهار رسیده باشه بر رادیو تلویزیون مرکز شریک نساختند. شما میتوانید که فاصله بین رادیو تلویزیون ملی و ننگرهار بیشتر از 200 کیلومتر شاید باشه و اونجا مقام ولایت هست و مسئولین امنیتی هست. اگر مسئولین امنیتی راپور دادن به جایی که راپور بر کارمندای تلویزیون میدادن در تامین امنیت صحبت کوشش میکردن که با بازم از طریق رسانه شما تمیمانه از مقامات مسئول امنیتی خود میخواییم که در حفظ جان و مال مردم مخصوصا کارمندای رسانه‌ای چی را تلویزیون ملی باشه و سایر رسانه ها خوشا باشن و در قسمت تامین امنیتشان بعض مسائل بخرج.
تشکر بسیار زیاد.
محمد عیسی آریا معاون ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود که در مورد حادثه امروز در ننگرهار صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دیدبان رسانه های آزاد افغانستان اعلام نتایج رسیدگی به 24 مورد قضیه قتل و خشونت خبرنگاران را از سوی حکومت قناعت بخش نمی خواند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد می گوید در بیشتر از یک سال گذشته حکومت از 500 مورد تنها به شمار اندک آن رسیدگی کرده که نشان دهنده عدم توجه جدی حکومت به این مسئله می باشد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هرچند بررسی دوسیه‌های خبرنگاران را از سوی حکومت یک گام برای آغاز رسیدگی به قضایای قتل و خشونت در برابر خبرنگاران در کشور می‌خواند، اما اینکه از میان 500 قضیه تنها به 24 قضیه رسیدگی شده است را بسنده نمی‌داند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت گزارش کلوی سارنوالی و وزارت امور داخله از چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران به این نهاد سپردند. در آن گفته شده که از 179 مورد قتل تنها به 6 مورد آن رسیدگی شده که این خود نشان دهنده کمکاری در برابر قضایای خبرنگاران است.
این میتونه نشان بده که چقدر با این موارد حکومت افغانستان، هم وزارت داخله و هم سارنوالی به دیده کم مینگرند. باور ما ایست که کار زیاد نیاز است، حکومت باید به این بسنده نکنه.
رئیس اجرایی این نهاد میگوید در بین سالهای 1380 تا 1394 500 مورد گوناگون قتل و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان رخ داده است و به گفته این نهاد رسانه‌ای رسیدگی به بخش اندک آن صورت گرفته است که مورد قبول جامعه رسانه‌ای افغانستان نیست. آقای خلوتگر تاکید می‌ورزد که اگر رسیدگی به موارد قتل و خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت این گونه باشد، برای نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان پذیرفتنی نیست. به گفته نهادهای حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، در سال‌های پسین چندین خبرنگار افغانستان در میدان‌های نبرد و یا هم از سوی طالبان مسلح دولت به گونه عمدی آماج قرار گرفتند که این همه نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است. این نهاد در حال از رسیدگی به قضایای خشونت و قتل خبرنگاران در کشور سخن می‌زند که روز چهارشنبه گروهی از مهاجمان بر دفتر ولایتی رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار حمله کردند که در آن یک تن کشته و 14 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است. با این همه دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید حکومت به حمایت و مسئولیت از خبرنگاران متحد است، اما اینکه چرا به تمامی قضایا در این یک سال رسیدگی نشده است چنین پاسخ میدهد.
حکومت بیان آزادی ته ژمن دی به خبریالانو خبررسانیو مسئولیت پردندگانی.
حکومت برای آزادی بیان متحد است. شما میدانید که قضایا مراحل و پیچیدگی های خود را دارد. لوی سارنوالی تمامی گزارش خود را به حکومت سپرده است. دیگر دوسیه ها نیز بررسی می شوند و ما برای حمایت از آزادی بیان مسئولیت خبرنگاران را مسئولیت ما میدانیم. با این همه صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با تایید گزارش دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی میگوید رسیدگی به 24 مورد از کل قضایا نشان دهنده 1% رسیدگی به تمامی موارد خشونت و قتل خبرنگاران در کشور است. به گفته آقای توحیدی اگر موارد قتل و خشونت در برابر خبرنگاران جدی گرفته نشود، این خطر است بر روحیه خبرنگاران و دستاوردهای 15 سال آزادی بیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت و احزاب سیاسی می خواهد برای مشکلات و ناامنی های کنونی رای حل مناسبی را به گونه مشترک دریابند. اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه با ابراز نگرانی از ناامنی های اخیر در کشور، روی تجهیز نیروهای امنیتی در ولسوالی های ناامن و گسترش عملیات بر ضد مخالفین مسلح تاکید کردند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در مناطقی که تحت تهدید دشمن قرار دارد آغاز شده و با جدیت ادامه دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور را بحرانی دانسته، از حکومت و احزاب سیاسی می‌خواهد تا به هدف جلوگیری از افزایش ناامنی‌ها مشترکاً اقدام نمایند. هیئت اداری ولسی جرگه این سخنان را روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه در رابطه با ناامنی‌های اخیر بیان کرد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه می‌گوید که وضعیت در افغانستان بحرانی بوده و مدیریت آن یک نیاز جدی است.
بالاخره بحران هست. ما خواهش می‌کنیم تمام رهبران احزاب باید در همکاری با حکومت افغانستان برای مدیریت بحران، نیاز اساسی مردم افغانستان است، به خاطر تامین وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر رفع مشکل مردم افغانستان همکاری خود داشته باشد.
اعضای ولسی جرگه گفتند وضعیت امنیتی در برخی ولایات بخصوص در ولایات شمال به گونه‌ای روزافزون در حال بدتر شدن است. به گفته آنان در قندوز، بدخشان، سرپل، بغلان، هلمند، روزگان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر وضعیت امنیتی نگران کننده بوده و حتی برخی مناطق و ولسوالی‌ها به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. شریف بلخابی یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید که اگر در این رابطه تدابیر لازم گرفته نشود ممکن برخی ولسوالی‌های دیگر نیز از سوی طالبان مسلح تصرف شود.
بحثی امنیتی در افغانستان خیلی نگران کننده است، مثلا در صفات شمال و شمال شرق افغانستان، اخصا به ولایت سریپور. ما بار به سکتورهای امنیتی، به کسایی که دسترسی داشتیم، این نگرانی را شریک کردیم. یعنی وضعیت ولایت سریپور از لحاظ امنیتی خیلی بد است.
قدیر خروتی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید در مناطق سرحدی ولسوالی گومل ولایت پکتیکا نیروهای امنیتی که باقی مانده اند به خاطر دفاع از خاک آماده هستند، اما به خاطر خونسا کردن حملات مخالفین مسلح تجهیزات و اسلحه کافی ندارند. وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان امنیتی باید در این زمینه همکاری نمایند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در مناطق مختلف که با تهدید مخالفین مسلح روبرو است عملیات نیروهای امنیتی ادامه داشته و دستاوردهای نیز به همراه دارد. محمد رادمنش مانس خانگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام جاهایی که نیروهای امنیتی افغانستان هست ما اونها را اکمال کردیم. ما همین امروز 18 عملیات را در افغانستان پلان کردیم و ما توانستیم بر دشمنان مردم افغانستان تلفات زیادی را وارد بسازیم و به همین شکل در ولایت بادغیس، فاریاب، سرپل و جوزجان، اینها همه فعالیت هایی است که با در نظر داشت کمیت و کیفیت کاری ما به نفع دولت جمهوری اسلامی افغانستان قوام می آفرد.
مقامات وزارت دفاع میگویند عملیات بر ضد مخالفین مسلح در ولایات شمال و شمال شرق جریان داشته و در ولسوالی قلعه‌زال در قندوز و برخی ولسوالی های ولایت بدخشان که با تهدید مخالفین مسلح روبرو بود وضعیت بهبود یافته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس مشنان جرگه افغانستان بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گوید در درگیری میان مهاجرین افغان و برخی شهروندان ترکیه بین 12 تا 15 افغان کشته شدند. فضل هادی مسلمیار در صحبت با رادیو آزادی از دولت‌های افغانستان و ترکیه می‌خواهد تا این رویداد را به گونه‌ای جدی بررسی کنند. در همین حال وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید تا حال از کشته شدن افغان‌ها در این رویداد گزارش نشده، اما با گفته سخنگوی این وزارت به سفارت افغانستان در ترکیه وظیفه سپرده شده تا این رویداد را پیگیری کند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
ماجرای درگیری فیزیکی میان مهاجران و شهروندان ترکی در ترکیه واکنش‌هایی را در کابل برانگیخته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات رسانه‌های اجتماعی و تماس‌هایی که از ترکیه دریافت کرده، در درگیری میان مهاجران افغان و برخی شهروندان ترکیه 12 تا 15 افغان کشته شدند.
15 نفر تازه شهید کردند که زخمی زیاد در اخوال حادثه کبیتر و کبیتر و بخاطر که امور رابطی که دوستا گرفتن میگن که تو اتاقا هستن از ترسی اون نمیشن بودان زخمی. حادثه بسیار بد است. متاسفانه افغانستان، مردم افغانستان در هیچ دنیا و در هیچ جای عجب غریبی و بیچارگی برن محفوظ نیست.
آنچه در برخی رسانه‌ها منتشر شده این است که به تاریخ 14 ماه روان میلادی درگیری فیزیکی میان برخی مهاجران مقیم در منطقه غازی عثمان شهر استانبول ترکیه و شهروندان این کشور شمار کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش اداره مهاجرین ترکیه که از طریق سفارت افغانستان نشر شده، در این رویداد یک افغان نیز کشته شده است. بر اساس آنچه از سوی سفارت افغانستان نشر شده، در پیوند به این رویداد تا حال 300 شهروند سوریه، 200 پاکستانی و 30 افغان تحت نظارت پلیس ترکیه قرار گرفتند. در همین حال وزارت امور خارجه افغانستان تصاویر و مطالب نشر شده در صفحات مجازی در این باره را تایید نمی کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس معلوماتی که از جنرال کنسول افغانستان در استانبول دریافت کرده، درگیری نخست میان مهاجران که هنوز هویتشان تثبیت نشده صورت می گیرد و بعدا یک شهروند ترکیه که می خواست در این درگیری میانجیگری کند کشته شده است. آقای مستغنی این حادثه را یک رویداد جنایی خوانده و بر اساس معلومات جنرال کنسولی افغانستان در استانبول میگوید گمان نمی رود که در این رویداد به افغانها آسیب زیاد رسیده باشد.
گمان نمی رود که تعداد زیادی از افغانها در این رویداد چه در درگیریش چه در جمع به قتل رسیده ها و یا زخمی شده ها شامل باشند، چون این محله محلی است که در اونجا ادبای جمهوری اسلامی افغانستان حضورشان بسیار کم رنگ است و محله به نام غازی عثمان است در شهر استانبول جمهوری ترکیه که بیشتر مهاجرینی که در اونجا به سر میبرند و زیست دارند ادبای دیگر کشورها هستند، عمدتا پاکستان و سوریه.
اما وزارت مهاجرین افغانستان در این باره گفته های متفاوت دارد. حفیظ احمد میاخل مشاور مطبوعاتی این وزارت بر اساس معلومات ابتدایی میگوید نخست درگیری میان مهاجران افغان و سوریه صورت گرفته و یک تابعی ترکیه که میخواست برای حل درگیری فیزیکی میانجیگری کند کشته شد. با گفته وی پس از آن مردم محل برای انتقام گیری برای مهاجران افغان و سوریه در محل هجوم بردند. وزارت امور خارجه افغانستان گفته است با جنرال کنسولین کشور در استانبول و سفارت افغانستان در ترکیه وظیفه داده شده است تا این قضیه را پیگیری کند و در صورتی که از رسیدن آسیب به افغانها گزارش شود این سفارت خواستار مجازات برای عاملین این رویداد شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه میگوید که در جریان برخورد فیزیکی اخیر در منطقه سلطان غازی این شهر صرف یک افغان زخمی شده است. عبدالملک قریشی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی این را رد کرد که در این رویداد چندین افغان کشته و زخمی شدند. برخی افراد در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده ادعا کردند که گویا شماری از افغان‌ها در شهر استانبول ترکیه پس از لاتوکوب از سوی ترک‌ها کشته و زخمی شدند. ستار فروغ با جنرال کنسول افغانستان در استانبول از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در مورد این رویداد چه معلومات دارد.
یک شنبه 11 بجه شب یک گروه از جوانان که در او اکثرشان خارجی هستند که مشتمل افغان ها و پاکستانی ها و سوریایی هستند در حالت نشه می آیند و در اوجه اذیت و آزار خانم ها یا دختر ها دست می دادند و در اون حالت مردم محل خصوصا جوان ها و اینا می آیند به اساس کمک این خانم ها کمک کنند و طبعا که فرزندان خارجی در اوجه عکس العملی که نشان می دهد اونا هم ناگزیر که خود دفاع میکنند و در مو حالت تاکسانه یک زد برخوردی صورت میگیره که در وجه یک نفر از افراد ترکی البته کرد هستند. این منطقه اکثرشان کرد میشین هستند. زخمی میشه و به قتل میرسند. قاتل اصلی هنوز شناسایی نشدند. اینا میخواین که قاتل اصلی شناسایی کنند. به اساس معلومات اینا که یک نفر از افغانا زخمی شدند فتی البته که بعد از تداوی از شفاخانه رخصت شدند. ولی موضوع تحت بررسی و تحقیقات پلیس قرار داره. در این منطقه اکثریتشان خارجی هستند، اکثریتشان پاکستانی هستند، سوریایی هم موجود هستند، طبعا شاید تعداد معدود از افغان هم موجود هستند که اکثرشان متاسفانه فاقد اسناد قانونی می باشند.
قریشی صاحب در این حادثه از به دیگر افغانان آسیب نرسیده، کدام افغانی کشته نشده؟
یعنی الحمدلله به معلوماتی که برای ما ارائه کردن اینا گفتن که تنها یک نفر از خارجی که زخمی شدن افغان هستند، ولی طبعا دیگه افرادی که هستند بیشترشان پاکستانی بودند. فضل خدا در کسی کشته نشدند اتباعی افغانی.
قریشی صاحب به اساس گزارش ها برخی از اتباعی خارجی از منطقه که این حادثه رخ داده به شمول افغان ها از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند، معلومات شما چی است که در میانشان چند تن از افغان ها شامل هستند؟
بله درست است، به اساس گزارش که اینا ارائه کردن در حدود بیشتر از 200 نفر بازداشت شدن از اون منطقه، ولی تعداد دقیق افغان‌ها معلوم نیست که هنوز تثبیت هویت نکردن. سر از 200 نفر بازداشت شدن و در بین این افراد متهمینی که حادثه یک شنبه اینا ترور متهم هستند اونا نیز موجود هستند، ولی تحقیقات بیشتر اینا ادامه میتن تا قاتل اصلی این قضیه دریافت شود.
در مجموع در استانبول چه تعداد از افغانهای فاقد اسناد زندگی میکنند؟
یک نصد که بسیار مشکل است. متاسفانه افغانهایی که با می آرزو میایند که اکثرشان میخواهند که به اروپا برند و یک زندگی مرفه داشته باشند و اکثرشان باز در استانبول و اینا در ترکیه میباشند، ولی تا حد زیاد کسایی که تا کدام مشکلی برشان رخ نده اینا کوشش بیشتر میکنند تا با مسئولین و اداره دولتی یا رسمی اینا در تماس باشند. این متاسفانه تعداد اینا مشکل است که آدم گفته بتانه کنن، تغییر میکنن طبعا، ولی یک سال دو سال پیش تعدادشان بسیار بودن.
عبدالملک قریشی جنرال کنسول افغانستان در شهر استانبول ترکیه بود که گفت در جریان برخورد فیزیکی اخیر در منطقه سلطان غازی این شهر صرف یک افغان زخمی شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.